چون این بازی ها می توانند باعث اعتیاد شوند.
سلام، ستړی مشه، سهار مو بخیر. تاسو موږ کله ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 45 مشکوک وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د پاکستان د پوز د مالیکو دفتر د یکشنبه په ورځ د اپریل پر 28مه پر خپل ویب پاڼې په بیان کې ویلي، په تیرو دریش پو کې د مشکوک وسلوالو یوه لویه ډله پر ډیورن کرخه له افغانستانه د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه یې کوله، چې امنیتي سرتیرو یې مخه ونیوله او ورسره یې نښته وکړه. د پوز په بیان کې راغلی، په نښته کې ټول وسلوال وژل شوي، خو د سرتیرو د مرګ شوب لپاره جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پوز د ادعا په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرزبندیز لګیدلی او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو بازارونو ته دې نه وځي. د پاکستان پوز په نښته کې وژل شوي ټول کسان خبرج بللی دي. پوز دا اصطلاح اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو ته کاروي، خو دا روښانه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. د خلو نړیوال پروګرام وایي احتمال لري چې د افغانستان له لور پرتو سیمو ته د الوتکو له لارې د بشري مرستو رسولو بهیر ودروي. د سازمان د یکشنبه په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي، د الوتکو له لارې لرو پرتو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د دې سازمان په ټوکو په روان 2015 کال کې د الوتکو له لارې د مرستو رسولو 10 میلیونه ډالر بودیجې ته اجنال اړتیا لري. تیره اونۍ د خوړو نړیوال سازمان ویلي وو د راستنو شوو کډوالو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه ډالرو عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ایرانی چارواکي وایي د شهید رجایی په بندر کې د چاودنې او اورلګیدنې په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 30 تنو ته پورته شو. ویل شوي چې په پیښه کې 1030 کسان نور ټپیان شوي دي. د شهید رجایی په بندر کې د اپریل په 26مه د شنبه په ورځ زوروره چاودنه وشوه چې د پراخې اورلګیدنې سبب شوه. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې علت معلوم نه دی، خو ویل کېږي چې چاودنه د خطرناکو کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې رامنځته شوې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی پرون ناوخته ویلي وو یو ځانګړې کمیټه د پیښې د لاملونو څېړنه کوي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د یکشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره د دې هیواد امنیتي او قضایي چارواکو غوښتي چې په چاودنه کې هر ډول غفلت او بې پروايي پیدا او وڅېړي. او روسي د نمري زل لپاره تایید کړ شو د اوکران په جګړه کې د شمالي کوریا سرتیری د هیواد په ګټه جنگي کی. د روسي د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 28مه په ویلمی کې د اوکراني سرتیرو پر وړاندې جګړه کې په کور سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د پاموړ ګډون څخه مننه کړې ده. د دغه لامل خبرېدو 2 ساعته وروسته پیونګ یانګ هم تایید کړ چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون په امر یو شمېر سرتیري روسیې ته استولې دي. د روسي لوی درستیز جنرال وارلی ګریسماموف د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي، د شمالي کوریا سرتیرو د کورسک په آزادولو کې مهم رول درلود. د روسي او شمالي کوریا چارواکو د سرګندونې د اوکراین او غربي چارواکو د هغو راپورونو تاییدول دي چې ویلي وو روسي د اوکراین د جګړې لپاره د شمالي کوریا سرتیري استخدام کړي دي. له دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو د اوکراین په جګړه کې له 10 لسو ډیر د شمالي کوریا سرتیرو ګډون کړی چې درانه تلفات ورته اوښتي دي. له دې راپورونو سره هممهاله پیونګ یانګ ویلي روسیې ته نوي وسلې او نور سرتیري لیږي. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره دا مطالبه واوریدلی شئ. له پاکستانه راستنې شوې افغاني کورنۍ د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي.
امیندواره مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپناه نه لرو، خیمه دي سرپناه چې نه لرو.
پاکستان ویلی دا ډیورن کرخی په اوږدو کې 45 هغه وسلوال وژلي چې هڅه یې کوله له افغانستان او پاکستان ته واوړي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه په دې اړه څه ویلي نه دي، خو وړاندې ورته یې دا ویره څکړې دي. سیاسي چارو شنونکي بیا وایي
دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ. هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان.
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ. املا دې سربیره ستاسو پیغامونه به هم د خبرونو په پای کې درته راواخلو. نور مطالب مشتمل تیام غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبری خبرونه کې مو فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د پاکستان پوز د خبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 150 مشکوک وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د پاکستان د پوز د ماریکو دفتر د یک شنبه په ورځ د اپریل 28 پر خپلې وبپاڼې په بیان کې ویلي، په تیرو درې شپو کې د مشکوک وسلوالو یوې لویې ډلې په راډیورن کرښه له افغانستان د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه کوله چې امنیتي سرتیرو سره نښته وشوه او امنیتي سرتیرو یې مخ ونیوله. دا پوس په بیان کې راغلی، په نښته کې ټول وسلوال وژل شوي خو د سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات ورکړل شوي نه دي. د پوز دا اعده په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځېدل بند شوي دي او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو او بازارونو ته ونه وځي. د پاکستان پوز په نښته کې وژل شوي ټول کسان خوارج بللې دي. پوز دا اصطلاح اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو ته کاروي، خو دا روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. ټي ټي پی یا کومې بل ډلې هم د پوز دایده په خبرګون کې څه ویلې ندي او ازادي رادیو هم په خپلواکه توګه د پوز د ډول اداوي تاییدولی نه شي. د پاکستان پوز او حکومت اکثرا تور پوری کوي چې وسلوال په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو د طالبانو حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي او وایي هیڅ وسلوالې ډلې ته په افغانستان کې پټنځای نه دی ورکړی او ټینګار کوي چې د هغه هیواد خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. اخوا تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او نورې ډلې هم وایي وسلوالې په پاکستان کې دي او په بل ځای کې پټنځای ته اړتیا نه لري. د پاکستان پوز وخت په وخت په عملیاتو او نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کوي. پوز د اپریل پر 28 پر خپلې پاڼې په یو بیان کې پر 15 او 28 نیټو د خبر پختونخوا په کرک شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د 15 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. په خبر پختونخوا کې له تیرو دریو کلونو راهیسې دا نامنې پیښې زیاتې شوې دي او وسلوالې ډلې اکثره پر پولیسو، امنیتي سرتیرو، حکومتي کارکوونکو، ولسي مشرانو، فعالانو، سیاستوالو او دینی عالمانو حمله کوي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د اپریل پر نومړۍ نیټه په خپل میاشتنی راپور کې وویل، د روان کال په مارچ میاشت کې په هیواد کې وسلوال د بریدونو په کمسارې د وسلوالو بریدونه په کمسارې ډول زیات شوي دي. د دغه مرکز په ټکو د 2014 کال له نومبر راهیسې په نومړي ځل د سږني کال په مارچ میاشت کې د بریدونو شمیر تر 100 لوړ و. د شخړو امنیتي مطالعاتو مرکز وایي چې امنیتي ځواکونو هم مارچ کې خپل عملیات څخه کړي چې پکې درې اتیا مشکوک وسلوال، 14 سرتیری او 11 ولسی وګړي وشل شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې دښمن دي. د دې هیواد ولسمشر آصف علي زرداری د مارچ پر 28 په اسلام آباد کې غونډه تول، ملت او امنیتي ادارې د ترهګرۍ پر ضد یو موټی دي او وسلوالې ډلې خپلو شومو موخو ته د رسیدو لپاره نه پرېږدي. د پاکستان د اعده چې له افغانستان په شمالي وزیرستان کې 450 وسلوالو هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي هند غواړي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراخولو غوښتون کېده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویلمی په خبرولو سره ویلي دي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان د چارو لپاره د دغه هیواد عمومي مشر د موضوع تیر ورځ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرحه کړې ده. د چارو ځینو پوهان د کتنه مهمه ګڼي خو ټینګار کوي چې افغانستان باید له پاکستان سره د اړیکو په انډول ساتلو کې له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړي. نورحال لا فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراخولو لپاره د هند لیوالتیا ښودلو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنان پرکاش د یک شنبه په ورځ د سور په ومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د دواړو خیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړې او آنان پر کاش وې دي چې هند غواړي له افغانستان سره خپل همکاري پراخې کړي او په ټکو یې غواړي په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعال رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوې چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه ولاړې وې بیا پیل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې په ټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دواړو خیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د علي د کاته په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلې شوي دي، خو ځینې افغان سیاسي شنون کې وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخیدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای شي. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
روز بروز یک تنشه کې در منطقه موجود آمدن این قسم ملاقاتا اهمیت اختیار می کند، ولیکن
سیمه کې ورځ بلې ته زیاتېدون کې ننګونې ته په کتو دا ډول لیدنې اهمیت لري. طبعاً که د طالبانو اړیکې له هند سره پراخې شي د پاکستان لپاره به اندېښمنون کې وي، خو اوس مهال نه شو ویلی چې دا لیداکاتا د هند او پاکستان ترمنځ ورستۍ رامنځته شوي
دا په داسې حال کې ده چې شپږ ورځې وړاندې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې په یوه خونړي برید کې د شپږویشت کسانو وزل او تر شلو ډېرو نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګه بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقابلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی د افغانستان صادرات هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډېر مهم دي.
پاکستان باید تیره تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطر که
پاکستان سره اړیکه باید ترنګنه نشي، خو له هند سره د اړیکو دلودل هم ډیر مهم دي، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظ تقریبا زبرځواکه هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده چې که د زده کړو بورسی ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړي شي هلته زده کړې وکړي.
وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن سول، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له 2021 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2021 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوي ډهلي کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغې وتړل سو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوي ویزې ترلاسه نه کړای شوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحه کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته ورستولي دي.
په راپور کې مواردل چې هند غواړي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. ځینو سیاسي کارپوهانو بیا ویلي و چې د دې لپاره چې طالبانو حکومت وکولی شي له پاکستان سره د اړیکو انډول وساتي نو باید له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازی زلمی خلیلزاد تر څرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي چې د داعش په ګډون بیلابیل ترهګري ډلې په پاکستان کې خوندي دي او هلته خوندي ځایونه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد ویلي او پاکستان لا هم له ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړ، د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان شنون کې دا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیلې ترهګر ډلې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او هلته روزنه ورکول کیږي. د سیاسي او امنیتي چارو په اساق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسله والې ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړي.
اوس هم داعش د سیمې دپاره یو پروژه دی چې د هغه شاته د پاکستان استخبارات دي او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخوړ دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان. او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې دپاره دوی د ستراتیژیک موخو دپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په غبرګون کې کړې چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی. خواجه آصف د تیرو جمعې په ورځ لسکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برطانیې او لویدیځ لپاره دا کرکېړن کار لیانې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یوه تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کېږي. نوموړي دغه څرګندونې د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په خبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله اکسپانه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوس وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یو مرکز برید وکړ او دیرش داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپل اکسپانه دا هم لیکلي وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي، هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اکمال او د جوړولو پاکستان جنرالانه او استخباراتي کړي پکې ډیر نغښتي ګامونه پورته کړي او د همدغه نغښتي کړونو اثرات دي چې سیمه ناامنه ده، هندوستان ناامن دی، افغانستان ناامن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړیګانی د تروریستي جوړی شوې دي.
خو افغان شونونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې د خپل اداو پاړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د زلمی خلیلزاد د خبرو پاړه په رسمي ډول سندي ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور پاړه دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د تیرې مارچ میاشتې په پنځمه پاکستان د داعش د هغه غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اګست کې د کابل په هوایي ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن و. پاکستان ویلي و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. له دې وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي و په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادا تر څنګ په وار وار دا تور پورې کړی و، خو پاکستاني چارواکو دا ادعا رد کړې وي. د داعش خراسان څانګې په 2015 کال کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډېره هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي وو او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2006 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي، د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه اخی. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 29 کلن دی. پروسه کال په افغانستان کې لټپې کېدو وروسته پاکستان ته وتښتید او داسې ګمان کېږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال له اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولې، داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به پکتیا ته هم ورشو، خو اوس ورځو له پاکستان افغانستان ته. د ځینو راستنده شوو کورنیو ښځې او نجونې چې د کډوالو په بندغالو خیمو کې اوسیږي وایي چې هیڅ ډول روغتیا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. ځینې دوی ازادي راډیو ته وویل چې داسې مهال چې دوی امیندواره دي او په سختو شرایطو کې دي، دوی هیڅ ډول امکانات ته لاسرسی نه لري. اوس هم ورځو پکتیا ته د راپور ورو بیا وروسته به د کډوالو راپور درته ولرو.
دا پکتیا ولایت د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي هڅې یې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکي زیاتوي که چیرې موسسې او اړوندې ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي، نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي، بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سړی د سیرخیل اوسیدونکي حاجی راز محمد مشال راډیو ته وویل
دا ونه مقدار کړی شوی دی چې دغه ته میګ لختیم تروي په ذاتیم کې کمی سره چا همکاري کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسې یا دغه نه د وهل شوي بیټې په زمیندې میګ سره د بادومه کومک وکي چارمغز کومک وکي کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو پسته شو د وړې بیټي د پوره انجه شو هغه دلال متخمی ته میګ ضرورت لري.
د ګرد سړی د سیران سیمې اوسیدونکو ول ونې نیالګي او نور کرنیستو کې اساسي او دوامداره اوبو ته اړتیا لري چې یاده سیمه له دې اړخه خواره ده. د یاده سیمې اوسیدونکی احمد ګل له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د نیالګیو او ځنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
میګ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرینه خې پر بند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړی دي، دغه غرینه خدای پیدا کړی دي، دغه وسیله د غرینه و د ځنګل نه و. اوس می غوښتنه دغه ده چې امن ځکه چلل می منځکه دي کنه چې یغه ته میګ دا ته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې داسې ونه په ولګوي که په دغه زمینه مشل غولي.
د سیمې اوسیدونکي زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نور امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تنه نور مشران حاجی نادر خان او بابرای وایي
کې می خپل ونه می لري دغه دم د خلک وخته دي نه زیته ونه می د پټه غره کوم کنه ول دي می دغه نه اوربولې زپا وختنه دغه دو چې د سینادت ډول ته ضرورت لري، ویاله ته ضرورت لري، دی ویاله سربندې ته، دی ویاله خپل ته ضرورت لري.
د کوم ځنګلات چې د می ژبل شوی دی یا په ټپ والی دی یا رنجک والی دی چې شی والی دی چې دغه پران می د وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه ونه شته خو سی وخت تر دی چې دغه میګلا کې دغه ځنګل بیا په څپ په کو درګي.
د زادرانو اوسیدونکو ول په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چشته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکی رشید خان وایي
ځنغوځای دی چړی دی دغه میګ بیا نه وایي داسې زینه دی چې میګ ته داسې شاعرو کې چې میګ داسې ونه کنه وي چې د کومه غز نه وکړي استفاده نه وخلي دولت ته پته لاګي چې دغه شای په غره کې لاګي.
بلخوا د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د ګرد سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیز توکي برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده. د یاد ریاست استازي زاهب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ولسوالۍ د سورخیلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونه وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزي سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګرد سړی د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
داسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ورځو د کډوالو د ستونزو په اړه راپور ورو له هغې وروسته ستاسې پیغامونه.
امیندواره یم دینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپنا نه لرو، خیمی دی سرپنا جن لرو.
دوه وسکلنه شریفه وا چې د اپریل په 14مه ل خپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښار په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتین او سیمه کې د کډوالو په یو پندغال کې اوسیږي. شریفي ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه د نه همیاستو په ناستۍ خوای په خیمه کې د ځوان سختی ورزش پیتی روی او هیڅ ډول روغتیایی اسانتیا او تای لاسرسای نسته.
پاکستان کې څو غړ سوي ما غل درغلو دلدم نو کور لارو نه خل لارو خیمه کې خزون نه تیریږي موږ خپل کور کې امیدوارم ستاده زه خپل امیدوارم د ډاکټر ضرورت لرو ولې نه لرو ما روپۍ نه لرو زه خپل خواړه پیدا کوم امیدوارم مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم همیاست باندې خلک زی راځي چې چړی ته ګوري ولې نه خلک خپل علاج کوي خپل امتی خوږیږي لاسونه امتی خوږیږي موږ دومره اندېښنه ده
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلس کلنه لیلا بیا چې همدا تیر اونۍ د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل سوي شکایت کوي چې د میاستنۍ ناروغۍ پر مهال د روغتیایي اسانتیاوو له نه موجودیت سره مخ وي د هم ازادي راډیو سره خبرو کې د ښځینه ډاکټرانو له نشتونه شکایت وکړ
نه کور خونه لرو تا مونږه چې مونږ راغلي خیمه کې اوسېږو ډاکټر ښځینه کاوی راغان خو مې نه دي دلې دي ځکه ښځینه ډاکټر خونه ستلته خو ما ته پته نشته دا اوسه
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغیو متخصصین د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغۍ یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي لدې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دا حالت چې اوس امیدواره مور زغمي د راتلونکي کې د ماشوم پر روح روان باندې او د ماشوم پر روح باندې ډېره منفي اغېزه لري همدارنګه هغه نجونې او مېرمنې چې میاشتنې جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي همدارنګه د تخمدانو او د بچهدانۍ اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې تر څنګه حتی کېدلی شي یا هم د دوی خونریزي دوامداره وبهېږي بالخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدای شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي
د کډوالو په پنغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل سویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریک کړه خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې سوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي یو این ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې و چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل سوي چې ښځې او نجونې هم پکې شامل دي پاکستان د مارچ له 1 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو د ښځینه ډاکټرانو قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په 2مه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشمانو سره خواري نه خیش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي لویدل دي زیات خلک لویدل دي دا سرکاري اسپیټالونه چې جو وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت دي هلته بیا خواري نو سره خیش هلته وس ټول کار مثال دا وایستې دي چې وایستای کار کیږي کوي ستنه ونه کیش د بودلک ولسوالی د عمومي اسپیټال ته خپل ځو ماشوم وروړو نو دا خو څه لري ساته یعنی ایمرجنسی ستا مونږ راغی چې مریض وروړو مازګر دی ورته وی جو فرمان اور نه درلو د رسمیت ختم شوی اصلا کی چې وایستای بیا هم ارزای کار کی کچیر وایستنی یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر کدلو یان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی د افغانستان هر یو د بایغیت نه سکلاله بیا شکن د بایغیږي په هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې مثال د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي دې په حکومت نه د سرک نه په دې کې خارې کړې د دروسه پور نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې شجه ده، نه په شخصي کې شجه، نه په شخصي خلکو په سرک سي ویږي، یا په شخصي دوا خانو په سي، نه په سرکاري په سرک سي ویږي. چا هغه مثال دی څوک په سرک کې چې ته د خلک څخه د ډاکټران په شي خوري نه خوري، دا ډاکټران به وایي سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایادي دوه لمبر شي خرڅي که نه خرڅي، ایادي شی در خپل قیمت په لا خرڅي که نه خرڅي. یعنې در وخت تیر شان، در وخت تیر ګولۍ اوس هم شته، ودلته حکومت خواري نه دی پسکړي، حکومت خواري وکړي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپل تورخم اوسیدونکی یم. خلک ډیر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بند وه خلک ډیر خپه. زه په خپل تورخم کې کار کوم، نه تورخم کې په خپل هلته کراچۍ چلوم، خو خلک ډیر سختۍ سره مخ و. نو ګیټ کولاو شو لارو دپاره، خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی، او خلکو باندې ډیر تاثیر کړی، ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی